پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل ان له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې له چمتووالي هرکلی کوي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان خبرې کیږي. په قزاقستان کې په یو بس کې د اور د لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 250 تنه ازبکستانیان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اتمي تړین په دې خاطر چې په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې شته باید زیانمن نشي. د خبرونو تفصیل تمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن په نیویارک کې پیلېږي د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه وایي په دې غونډه کې به تر ډیره د سولې په بهیر کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په ونډې خبرې وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سیقل ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ګډون وکړي. وروسته تر دې چې روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته لاړ د دې غونډې د تیاریو خبرونه خپاره شول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي چې تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته هیلې زیاتې شوې دي. نیکی هیلی پرون په نیویارک د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبریالانو ته وویل چې اوس باید نړیواله ټولنه د دې خبرو ملاتړ وکړي.
In Afghanistan we think peace is very important. We think the Taliban coming
دا وای په افغانستان کې مش فکر کو چې سولې ډیره مهمه ده. فکر کو چې د سولې مستر د طالبانو راتګ ډیر مهم دی او فکر کو چې ټوله نړیواله ټولنه د تارتیا لري چې د دې بهیر ملاتړ وکړي. نو مش به وتوانی جو چې هلته سولې ولرو. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی د سه شنبه په ورځ ویلي و چې له طالبانو سره غیر رسمي تماسونه جاری دي او په ملي او نړیواله کچه د سولې د راوستلو لپاره شرایط برابر شوي دي. د ننګرهار پولیس وایي یو انتحاري مخکې تر دې چې هدف ته ځان ورسوي ووژل شو. د ننګرهار امنی قمندانۍ نن دوشنبه وویل تیر ماښام د جلال آباد ښار د فامیلیو په سیمه کې یو انتحاري چې چاودیدونکي مواد یې په ځان پورې تړلي وو مخکې تر دې چې ځان هدف ته ورسوي د پولیسو له لورې وپېژندل شو او تر مخکې تر دې چې ونیول شي ځانې والوزاو. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د انتحاري ترڅنګ یو لاروی هم وژل شوی دی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د وخت په تیریدو د رسنیو کار معیاري او مسلکي شوی دی. د دا خبره تیر ماښام د بیلابیلو دولتي ادارو له ویندویانو سره په کتنه کې وکړه. عبدالله خلکو ته د معلوماتو په رسولو کې د دولتي ادارو د ویندویانو کار مهم وباله. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د قزاقستان د شمال ختیځ په اکتوبر سیمه کې لشتر لږه 250 تنه هغه مهال مړه شول چې د چارواکو په وینا د سپرلی په بس کې اور ولګید. د قزاقستان د اکتوبر د سیمې د اضطراري حالت د اداري رئیس اقتلیک کنیسین نن پنجشنبه خبریالانو ته وویل چې د پیش ټول قربانیان د ازبکستان اتباع دي. په دې پیښه کې 15 تنه ژوندي پاتې شوي چې هغه هم ازبک دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس له هیوادونو وغوښتل چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 میلادي کال اتمي تړون په دې خاطر چې په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې لري نه زیانمنوي. ګوتریس په هغه اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ یې خپره کړې وویل هغه موضوعات چې مستقیما له اتمي تړون سره ارتباط نه لري باید له دې پرته چې د دغه تړون ساتل او لاسته راوړنې یې له ګواښ سره مخامخ شي ورته ځواب وویل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي د امریکا پوځ به تر یوې ډېرې مودې پورې په سوریه کې پاتې شي چې د اسلامي دولت سختریزه ډلې د بیا فعال کېدو مخه ونیسي. ټیلرسن چې پرون په کالیفورنیا کې په سټانفورد پوهنتون کې وینا کوله، دا هم وویل چې متحده ایالات به په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د یوې بریالۍ پروسې د یقیني کولو له قدرته د ولسمشر بشار اسد د لرې کېدو او په دې هېواد کې د ایران د نفوس د مخنیوي لپاره کار ته دوام ورکړي. په اروپا کې د ناتو عمومي قومندان خبرداري ورکړ ک چې ته ناتو نوې ټکنالوژي ته مخه نکړي او د روسیې د غواښونو مخه ونه نیسي، پر راتلونکو 15 کلونو کې به یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي. جنرال کورټیس سکاپاورټی پرون دا خبره د ناتو د دفاعي چارو د رئیسانو د دوریزنی غونډې په پای کې په بروکسل کې وکړه. د دا خبره هم وکړه چې د یو تړون په توګه برلاس هده، خو دا سیسیمی پا اروپا کشتا چه دا سایبری بریدونو پا گردون لیوش میر گواشونو سره مخامخ ده.
دوستانو خبرونه مولا ازاده راڈیو نو اوریدل، تاسو دا و نور خبرونه زمک په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. ګلاندی به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د سولې علي شورا ویل وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې له چمتووالي هرکلی کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره غږیدلی او دا مترې پوښتلی دي چې روسیه د افغانستان په سوله کې څه رول لوبولی شي. له ښاغلي رنجبر سره به مرکه درته وړاندې کړو. دا به مو واوري چې د اروزګان ولایت د لرې پرتو سیمو خلک وایي دولت او طالبانو دواړو ورباندې د ترینکوټ ښار ته د تګ راتګ لارې تړلې دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال لاغه څرګندونه مو هم خبرو چې وای د دوو هیوادونو په اړیکو کې د ترینګلتیا فشار باید پر افغان کډوالو رانشي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي امریکایي ځواکونه به د څو اهدافو په خاطر په سوریه کې پاتې وي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. لمک سره اوسئ. باید یادونه وکړو چې د خبرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. د افغانستان د سولې علي شورا ویله وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې د چمتووالي هرکلی کوي. د سولې د علي شورا د اجرایه هیئت غړي او د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل دا چې روسیه له طالبانو سره اړیکې لري کولی شي په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. یوسف خان زدران د کابل په سټډیو کې دی او نور تفصیل ترې اورو.
ورسته لهغه چې روسیه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره په خپل کوربه توپ د چمتووالي خبر ورکړ، د سولې عالی شورا وایي دوی په پرانسپ کې د چمتووالي دغه اعلان هر کلی کوي. د دغه شورا غړي او د نړیوالو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیار د پنځمبه پورز لازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه مطلب د بیان ترڅنګ ویل په دې اړه باید شرایط داسې مسایل چې حساسیت پراون کې نه وي.
مونږ هر کلی کوو دا هلی زلی د روسیې چې یو ګاونډی هیواد او زمونږ یو ښه ګاونډی دی تر سره رسیدلی دی. تر اوس پورې دا دوهمه درېمه ناسته به وي چې دوی یعنی کوشش کوي چې په افغانستان کې سوله او امنیت یعنی راشي.
دا څرګندونې داسې مهال کې چې له دې یوه ورځ مخکې روسیې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ژر تر ژره د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې هیواد یې د دغو خبرو کوربه توپ ته هم چمتو دی. په دې اعلامیه کې راغلي دي موږ سپارښتنه کوو چې دا خبرې ژر تر ژره پیل شي چې کورنۍ جګړه کمه شي. افغان چارواکو بیا په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه بولي، بلکې وایي چې دا جګړه له بهره په افغانانو تحمیل شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه داسې خبره شوې چې د جرمنی د ډی پی ای خبري اژانس د راپور لمخه په قطر کې د طالبانو د دفتر یو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته نږدې د مریخار ته رسیدلی دی. دغه خبري اژانس خبر ورکړی چې شاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو د پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه غږیږي. روسیا یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ځینو راپورونو لمخې په دې وروستیو کې له طالبانو سره اړیکې ټینګې شوې او د ځینو ادعاو لمخې دا هیواد په افغانستان کې له طالبانو طالبانو ملاتړ کوي. د هیواد هم له دې وړاندې د دریو داسې غونډو کوربه تو پات شوی چې په هغه کې له طالبانو غوښتل شوی ترڅو د افغانستان د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په دې برخه کې وروسته یوه غونډه د روان لمریز کال د حمل میاشتې په 15مه نیټه په مسکو کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان استازو برخه اخیستې وه. له دې سره د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ازادي راډیو ته وویل دې ته په پام چې روسیا له طالبانو سره اړیکې لري دا هیواد کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ادا کړي.
پاکستان او ایران او روسیا علی هماهنګ با طالبان کار میکنن او طرف کارایش فرق میکنن چې طالب پاکستان به یک شکل او ایران به شکل دیگه او روسیا به شکل دیگه اتمن موثر تمام میشه و سی مذاکره شدن در مسکو او شما دیدین خبر بودین ان شاء الله میتونن که مفید تمام شوه. خدا کنن به تاکید طالبان مفید تمام نشوه و مذاکره مفید تمام شوه که ما خوشبین هستیم با مذاکره.
بلخوا د افغانستان د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته وویل که څام د سولې د خبرو لپاره د افغانانو لومړیتوب ده چې دا خبرې د هیواد دننه وشي خو د ده په باور که روسیا په دې حق له جدي وي دا خبرې د پام وړ ګرځېدلی شي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
له یوسف خان زدران نه مننه کوو چې له کابل یې د سولې د عالي شورا د چارواکو هغه څرګندونې راسره شریکې کړې چې ویلي د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې د چمتووالي هرکلی کوي. د حقوقي او سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي وایي روسیا د افغانستان په شمال کې له نامنۍ ویره لري او ځکه یې له طالبانو سره د روغې جوړې وړاندیز کړې. کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل د هغه اړیکو له مخې چې روسیې له طالبانو، پاکستان او د سیمې له نورو هیوادونو سره لري د افغانستان په قضیه کې که وغواړي ښه رول لوبولی شي. یوسف خان صدران د یوې مرکې په پیل کې ښاغلی رنجبر پوښتلی چې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې هڅې څه معنا او کوم رول لري؟
ملکونه په افغانستان کې دوی نفوذ لري، امکانات لري، پلوی لري، مخصوصا روسیا. روسیا خو په دغه څلوېښت کالو کې د افغانستان په قضایه او کې دخیله ده. له بلې خوا ټول نور ملکونه هم ایران او چین او مخصوصا پاکستان یقینا دلته خپل پلوی لري. له یوې خوا دا امکانات لري روسیا او له بلې خوا اوس ډېر نږدې اړیکې لري پاکستان سره. په دې اواخرو دوه کلو کې دوی اړیکې ایجاد کړي دي، هم له پاکستان سره هم له طالبانو سره. دا موضوع پټه نه ده چې څو واري په رسنیو کې هم مطرح شول چې روسیا امکانات ورکوي حتی طالبانو ته. سره له دې چې کوم بیرګه موږ ونو سکولای چې وړاندې کو او رسمي په دې اړوند خارجه وزارت اقدامات وکي، مګر دغه موضوعات مترسمی دي هم د امریکای له خوا هم د افغانستان له چارواکو او خصوصا محلي چارواکو له خوا.
نو استاد سپان رجبر صاحب چې اوس روسیا څه غواړي، په کوم قیمت باندې د غسول ته دوی حاضر شوي دي، فکر کوي دلته به دوی خپل ګټ هم پالي کنه؟ دوی صادقانه هڅه کوي چې بل اخر دواړه لوري یو رغ جوړ ته ورسی کی.
په دې کې شک نشته چې ملک خدای پجات کوم اقدام نکي کې مداخله نکي، دوی خپل ګټ لټي په افغانستان کې او دی غواړي چې دی ګټ په افغانستان کې خوندې، مخصوصا د غوس په دغه واخر کې چې دغه وازه ډیره بدله شوې ده په شمال مناطق کې د افغانستان کې او د داعش امکانات هم ته پراخ شوې دي. دا ډیر لوی خطر دی روسیې ته او منځنۍ آسیا ته. دی دې کې لقمن دي چې په دې اند کې چې کوسي کې د لوی په افغانستان کې صلح او ثبات راشي او دی له دغه خپل امکاناتونه چې طالبان سره لري او پاکستان سره لري، چین سره لري، کوسی کولای شي ګټه واخلي او اوس ځان محور دی غو ګرځي د رسولي وګرځي. دا هم ډیر لوی موضوع ده.
خو رجبر صاحب دلته د نړۍ د نورو قدرتونو چې په راس کې امریکا دا دلته حضور لري، دلته به د روسیې دغه هڅه فکر نه کوي د یو اختلاف را منست کی کنه کولای شي نتیجې ته ورسیږي دا ډول هڅه؟
فکر نه کوم چې امریکای دې سره مخالفت وکړي. په دې اند چې اوس یو همغږي په دغه منطقې کې مېست راغلی دی، ډېر وار روسیې علني دا موضوع مطرح کړی دی چې د امریکا له هلو ځلو نه په افغانستان کې حمایت کوي، منظور به د سولې په اړوند دی. د اوس غواړي چې دغه خلکو ته وښيي، دنیا ته وښيي چې دغه امکانات دی هم لري او دغه هلې ځلې به وکړي که اوسې کېدلی چې کوربه شي د دغه سولې د مذاکراتو. او زه په دې متعقنه یم چې امریکې دې سره مخالفت نه کوي.
دا سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر و چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د روسیې په احتمالي رول نظر څرګنده و.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستان اوس هم زو حدیث پردیس ته څو اقتصادي خبرونه ترې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د صنعتي پارکونو د پالیسۍ چارې بشپړې کړې دي. د دغه وزارت وایند مسافر خوقندي د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یا د پالیسۍ راتلونکې اونۍ اقتصادي عالي شورا ته د تایید لپاره سوال کیږي.
ای پالیسی میتونه که سهولت ها و زیربنه های بیشتر را در بخش پارک های صنعتی به وجود بیاره.
دو خغلی قوخندی په خبره د صنعتی پارکونو په پالیسی که دوی د صنعتکارانو نظرونو ته هم ځای ورکړی. په اساسي توګه د ځمکې او د برېښنا په برخه کې د صنعتکارانو د ستونزو هوارۍ د دغه پالیسی مهم موارد دي. د هلمند کرنې ریاست چارواکي وی ډیر شر په دغه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو د مارکیټ جوړولو چاري پیل شي. د هلمند کرنې ریاست سرپرست رفیع الله قلم د پنځمه پورز ازادي راډیو ته ویل چې دغه مارکیټ به په 200 جری بزمکه کې په اساسي توګه جوړ شي. د خغلی قلم خبره د دغه مارکیټ په جوړېدو سره به د هلمند ولایت کرنیزو محصولاتو ته د مناسب بازار رامنځته کېدو ترڅنګ د دغه محصولاتو د ساتنې امکانات هم برابر شي. نوموړی وی په هلمند کې جوړېدونکو کرنیز مارکیټ دولتي دی او ښایي 2 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راشي، خو د اوس لپاره د مالی لګښت د اندازې په اړه څه ونه ویل. او دا هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې. یوه بوجۍ قزاقي وړو 1130 افغانۍ، یوه بوجۍ 50 کیلوي بوره 1150 افغانۍ، د وریجو 1.5 منۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پیټرول په 8.5 او 1 لیټر ډیزل په 9.5 افغانیو پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15.5 پوله، یو یورو 4.8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسی پاوند 95 افغانۍ 13 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. د افغانستان په اړه څو نور رپورټونه ملرو، خو مخکې تر هغې زو د سیمې او نړۍ مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي امریکایي ځواکونه به د څو اهدافو په خاطر په سوریه کې پاتې وي. د همدې موضوع لپاره رضوان مراد چې دا مسله یې څارلې راسره په سټډیو کې دی. رضوان مراد، دا راته وایي چې امریکا په سوریه کې څه هدفونه لري؟
انسب لکه څنګه چې تاسو ویل، دا لومړی ځل دی چې امریکا په ښکاره په سوریه کې د خپل د داسې یو تعهد خبره کوي چې هغه د پاره کوم میعاد یا نیټه نه ده ټاکلې. ټیلرسن پرون وویل چې څو هدفونه لري چې دوی په سوریه کې پاتې کیږي. لومړی دا چې داعش ډله به په سوریه کې زپي او سوریه ته به د هغې د بیرته راتک مخه نیسي. دوهمه دا چې د ایران د نفوس مخه به نیسي، د حزب الله فعالیتونه به کنټرولوي، او بله دا چې کوشش به کوي چې د داسې قوتونو ملاتړ وکړي چې هغه د بشار اسد پر ځای سیاسي نظام کې راشي، یعنی واک ته راشي. او ویل دي چې موږ هغه غلطي چې په عراق کې موکړه، چې د صدام د سقوط نه وروسته ټول امریکایي عسکر له عراق ووتل او عراق په القاعده او د نورو ډلو پر میدان بدل شو، نو دی وی چې موږ له سوریې نه نوزو تر هغې پورې چې سوریه کې ثبات راغلی نه وي، د اسد پر ځای یو بل کس د دې هیواد ملت نه وي ټاکلی، او وسلوالې ډلې مو ځپلې نه وي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دې اعلان په وړاندې په خپل د سوریې د حکومت او د متحدانو عکس العمل څه و؟
که څه هم چې تر اوسه پورې د ریکس ټیلرسن د دغه اعلان پړه د سوریې یا متحدانو عکس العمل نه دی راغلی، لیکن پرون یا دوه ورځې مخکې کله چې امریکا اعلان وکړ چې په سوریه کې د 1500 کسانو یو ځواک جوړي چې هغه به د عراق او ترکیې په پوله باندې پراته وي، او دا ځواکونه به سوریې ته د داعش د بیرته راتګ مخه نیسي، په هغې نو سوریې، عراق، ترکیې او روسیې سخت عکس العمل ښودلی. او ایران هم دی وی چې دا اصلا په سیمه کې د سیمې د تقسیم لپاره د امریکا پلان دی، او د دې هیوادونو له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه کوي. حتی دا چې د ترکیې رئیس جمهور ویل که چېرته امریکا داسې یو پلان په سوریه کې عملي کوي، نو موږ به په دې ډله باندې چې امریکا یې جوړوي حملې او پوځي عملیات هم وکړو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. رضوان مراد وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ریکس ټیلرسن د وروستیو څرګندونو په اړه معلومات راکړل.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د د اورزګان ولایت د لری پرتو سیمو خلک وایي حکومت او طالبانو دواړو ور باندې د تیرنکوټ خار ته د تګ را تګ لارې تړلې چې دوی لګڼو ستونزو سره مخ کړي. د ولایتي روغتون چارواکي هم وایي چې لارې تړل شوي او خلک خپل ناروغان تر ولایتي روغتون پورې نشي رسولی. د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګان څخه نور تفصیل راکوي.
د اورزګان ولایت د لری پروتو سیمو خلکو چې د ترنکوټ ولایتي روغتون ته ناروغان راوړي وو، ازادي راډیو ته ویل چې طالبان او دولت پرې دواړو د تګ را تګ لارې تړلې دي او دوی نسي کولای چې خپل ناروغان پر وخت د درملنې په مخه روغتیايي مرکزونو ته ورسوي.
لارو هغه ستونزې چې پېښې کړې دي هغه د ویلو نه ډېر سخت حالت پر خلکو باندې په مظلوم ولس باندې، یعنی خلک په نسي کولای چې خپل مریض په شو وخت کې راورسي تر څو دلته دغه تداوی وسه خو هغه چې دلته راورسي هغه ژوند لاس ورکوي.
مرزان فلته پشاته پاتې
باید لار خلاص شي ولول شي مرزان اول بازار
نمي حکیم لا دلته مرزان رسول عملیاتي وستا عملیات رئیس د لار بند ده چې موږ وای چې وس کل من ډاکټران رخصت کیم بدل تا ناس چې نه څوک لار خو نه طالبان ته ډل د مغه مینه نه دي دغه خلک پر ځنه.
دا په داسې حال کې ده چې له تیر څه کم دوه کلونو راهیسې د اورزګان ولایت د ټولو ولسوالۍ لارې له مرکز ترنکوټ سره تړلې دي، خو له یوې اونۍ راهیسې د ترنکوټ ښار ته هم د شاوخوا کلیو د تګ را تګ لارې تړل سوي دي. په ورته وخت کې د ولایتي روغتون مسؤلین هم وایي چې د لارې د بندېدو له امله ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ولایتي روغتون مسؤل ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل تر کله چې له لرې پرتو سیمو څخه دوی ته ناروغ را رسیږي نو د ژوند وروستۍ سلګۍ وي.
دا خبره واقع ته دا پورن هم یو مدد خیرآباد ته لارې څخه راورسېد هغه دلته رارسېدي شفخانې ته ژوند یې د لاسه ورکړی و سره همدارکه میندې هم د ولادت مسله خو داسې ده چې عجل وخت کې ته شفخانې ته ونه رسې هغه خپل ژوند لاس په حالت کې موږ ته رارسېږي چې هغه د ژوند اخري نسوبي و سره.
د دغه لارې تړل کېدو نه یوازې ناروغان له ستونزو سره مخامخ کړي دي، بلکې په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم اسمان ته ختلې دي. د اورزګان ولایتي اداره هم ستونزه مني خو دغه پړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي. د اورزګان والی محمد نظیر خروټی وایي چې هڅه کوي دغه ستونزه د قومي مشرانو په مرسته حل کړي.
دولت د چا په مقابل کې نه درېدلی، ولې د موږ غوښتنه دا ده چې د ډریورانو سره په خبره کې زموږ دا هدف وو چې عمومي لارې د خلکو په مخ باندې په جنگي او سیاسي ملحوظاتو کې ولس باید مخکې نه کړو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعا او پاړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دا پړه پر دولت ورغورځولې وه. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دوو نیمو میاشتو لپاره هم ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ تړلي وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل والوی چې د دوو هیوادونو په اړیکو کې د ترنګلتیا فشار باید پر افغان کډوالو را نشي. نوموړی همدارنګه وایي چې له پاکستانیو چارواکو سره په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې روانې کړې دي، خو د دې ترڅنګ پر افغان کډوالو غږ کړی چې خپل هیواد ته ستانه شي او په عزت کې ژوند وکړي. زاخل وال دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د افغان کډوالو یوې سترې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخل والوی د افغان کډوالو عزت او درنښت په خپل هیواد کې دی او حکومت هڅه کوي چې ټول افغان کډوال په درنښت خپل هیواد ته ستنېدو ته هڅوي. نوموړی هم دا شنوایي له پاکستانیو چارواکو سره په دې هیواد کې د کډوالو د ګڼو ستونزو په اړه خبرې روانې دي او ټینګار کوي چې کډوالو ته باید نه په پاکستان کې او نه هم په افغانستان کې د اوږدو لپاره په توګه وکتل شي. زاخل ول دا سرګندونې د چهارشمې په ورځ په پیښور کې د افغان کډوالو د تشې پانګل کې غونډه ته وکړې چې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د کیمپونو مشرانو او افغان محصلینو په ګډون پکې سلګونو کډوالو برخه اخیستې وه چې د کډوالو پر ګڼو مسایلو سربېره پکې هیواد ته د کډوالو د بیرته ستنېدو په لړ کې سلا مشورې هم وشوې. خغلی زاخل ول د کډوالو غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغان کډوال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا ښه والي لپاره د پل کردار ادا کوي او په خبره چې کډوال د چا په اوږو بار نه دي بلکې د خپلې پانګونې له امله د اقتصاد یوه مهمه برخه ده.
افغان کډوال کولی شي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې سره لا نږدې کړي. د افغان مهاجرینو څخه د اړیکو د کېدو د یو فاکتور په صفت باندې استفاده وشي نه بنا. زما مشوره پاکستان ته دا ده چې مهاجر ته د شرط پستر غوونو ګوري مهاجر ته یو مشترک سرمایه پستر غوونی ډوري وړي وړي مزه کډوال ته د وګو د بار پستر غ پدې ورکړ نه دلته نه افغانستان کډوال چې دلته دی د پاکستان د بزنس یو مهمه برخه کډوال دلته سوال ته نه راځي
افغان سفیر په داسې وخت کې د پیښور سفر وکړ چې د پاکستان حکومت د رواني میاشت په لومړیو کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدنې موده یوازې د یوې میاشت لپاره وغځوله او ویې ویل د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسیار د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي ښاغلي زاخلوال په خپلې وینا کې کله یوې خوا د افغان کډوالو له امله د پاکستان حکومت او ولس د کوربهتوب مننه وکړه نو له بلې خوا یې وویل د حکومتونو اړیکې په خپل ځای خو د اړیکو په ښکته پورته والي کې پر کډوالو فشار راوړل ښه پالیسي نه ده باید له دې ډډه وشي
چې که د دوو هیوادونو په اړیکو کې ښکته پورته والی راځي دا به راځي یا یو درېمګړی هیواد یو موقف نیسي او په عکسالعمل کې فشار په کډوال باندې راځي دا ښه پالیسي نه ده زموږ په مشوره ده پاکستان حکومت هم دا ده چې د پاکستان
خبرې روانې دي خو دې تر څنګ پر افغان کډوالو غږ وکړ او وی هڅول چې خپل هیواد ته ستنه شي او په خبره چې هیواد ته د ستنېدا پریکړه باید د کډوالو تر ټولو ښه او ګټوره پریکړه وي او د کډوالو ستنېدا د هیواد امن او سولې لپاره ګټور ګام وباله
ژوند یاد نسان دی نه سخت دی مگر په خپل وطن دی صاحب د سند دی صاحب د امید دی صاحب د هیلې دی او زه متأكد نه مچې دوه کال درې کال څلور کال وروسته به په ژوند کې یو د مهمو او بهترینو تصامیمو چې نیولې هغه د تصمیمونو چې خپل وطن ته لاړ
تو افغان سفیر په وینا په هیواد کې د نننۍ لاړوندو چارواکو سره د ورستنیدونکو کډوالو موضوع په اړه خبرې کړي او جدي پاملرنه ورته شوې ده
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تکرایست
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو
دوستانو نن د پنځشنبه ورځ دا د ازادۍ په چپو کې پروګرام نن خبريږي چې تاسو کولای شئ ماسپخین محل پکې برخه واخلئ یو ګډون پکې وکړئ همدارنګه یو بل یادونه هم کوو چې د خبرونې په دوهمه نمای کې د یو کلی زرغګونه ډراما وو ورپسې په دې غږی چې ستاسو په سیمو کې په کومو ټولنیزو ستونزو د ډاډمن ژوند مخه نیولې ده تاسو درانه اوریدونکو کولای شئ چې په دې اړه خپل پیغامونه زموږ د پیغام ثبتون کې ماشين شمیرې تر واستوي 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته مو شمیره ده
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د روګر ولایت د مسوالین د کوڅه د پوسټونه خبرې کوم او پیغام خو مې دغه د ورته چې موږ من ډیره بده ورځ ده او بس کومک نه راځي ته او هر ورځ طالبان له خوا موږ د ریزونه تر سره کیږي او موږ ته هیڅ کومک نه راځي دا څنګه چل ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مالا دولت صدا خواہش ته په هلمند کې عملیات ول پوسټ نه غوړی موږ ډیر نه پښتنې طالبانو سره موږ غواړو چې موږ وطن کې زړه تر زړه پوسټ حکومت واچي او دې عملیات سره کې مګر نور پوسټ نه شي وسلام
مننه زه ظریف جرمل د خوست ولایت رم دلته کته سګورې په خپل لسه کې هیڅ ډول استادان زموږ راویا نه خصتي ځکه چې هغه ډول باندې په کار چکم دی دي په اداره کې یاد ستونزې موجود دي ول ځاړ باندې ادارې مسول چرواکي چې د رم ورو غوړ موږ دلته چې موږ ستونزې ورسره شرکه خو باز دار زموږ ستونزې نه اخلي زموږ ستونزې غټه دغه چې لږ بټوار لرو خو په لګي نه د ولې د یلس تلور نه کې متاس پراله دی خو او د یلس واشپګ نه وي دی ونه به شرکې خو موږ لپاره دا کار نه دی شو موږ لپاره دي د آزادۍ رادیو نه مو وختنه ده چې باید زموږ همکاري وکړي زموږ پیغام ټول خلکو ته ورسوي. سلام
دوستان استاد هولا پیغامونو څو پیغامونه و چې خبر شو وسم په مکې یو ور بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لسمت ساروان نه ورو
تمر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن په نیویارک کې پیل شي د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وشي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي چې تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته هیلي زیاتې شوې دي. نیکی هیلي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبریالانو ته وویل چې اوس باید نړیواله ټولنه د دې خبرو ملاتړ وکړي. د ننګرهار پولیس وایي یو انتحاري مخې تر دې چې هدف ته ځان ورسوي ووژل شو. د ننګرهار امنیت قمندانۍ نن وویل تېر ماښام د جلال آباد ښار د فامیلیو په سیمه کې یو انتحاري چې چاودلونکي مواد یې په ځان پورې تړلي وو تر دې وړاندې چې ځان هدف ته ورسوي د پولیسو له لورې وپیژندل شو او تر نیول کېدو مخکې ځان والوزاوه. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د وخت په تیریدو د رسنیو کار معیاري او مسلکي شوی دی. د دا خبره تیر ماښام د بیلابیلو دولتي ادارو له ویندویانو سره په کتنه کې وکړه. د قزاقستان د شمال ختیځ په اکتوبر سیمه کې لشتر لږه 250 تنه هغه مهال مړه شول چې د چارواکو په وینا د سپرلۍ په بس کې اور ولګېد. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریس له هیوادونو غوښتل چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اتمی تړون په دې خاطر چې په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې لري نه زیانمنوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د امریکا پوز به تر ډیرې مودې پورې په سوریه کې پاتې شي چې د اسلامي دولت سختریز ډلې د بیا فعال کېدو مخه ونیسي.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په دې خبرونه کې د یو کلی زرغګونه ډرامه خبريږي. ورپسې له یاد مباسي چې د ډرامې پر موضوع باندې د کابل په سټډیو کې ژوندې باس لرو او استاسو پیغامونه هم پکې راخلو. موضوع مو دا ده چې کوم ټولنیز ستونزو د ډاډمن ژوند مخنی ول استاسو په سیمو کې. نو راځي چې د یو کلی زرغګونه ډرامې نه پیل کړو.
یو کلی زر غاگونه
یو کلی زر غاگونه رامی خوگو آوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گرانو آوریدونکو د یو کلی زر غاگونه پا دراما که مو آوریدل چه ترور بی بی گل محمد تا دا سو ویل پا کار که می لاسونه خرشیوی اوس چه دو دوده وقته بایده دی لاسونه پاک پا سابون و منزم. اوس به واورو چې د اسلم او ګلالۍ ترمنځ د کومو ګیلو مانو خبرې کیږي.
ما به سترګې پټې وي چې زه سترګې خلاصوم ګلالۍ به مې ښه تود د شیدو چای راته راوړي. په مزه مزه به یې دواړه سره وڅکو.
اسلمه نن به مې وبخې د زړه زور مې نه و چې د لسو بجو د شیدو چای مې درته ایښولی وای.
وای ته خپه ښکارې.
خپه به خود یم. پریده چه تا داشه دو تا چای پزای لوغ کنمی گلاز رکی او ویز خی زکا چه زموگ دا وطن دا میرمان و انجون و بدا پا برخوی چه سری حق تری واخلی ویز او روی او پس روستر که وجه روی.
گلالای دانن چه گردی وردی وای مستا کم اختر بخولانده کده چه داسه دا غم شایری راتا کوی.
اسلاما زپویگم چه تا دیر مهربانه خواهنده خو زما خسر خان کاکا مې وسړی دی. همدا پرونې راته وویل چې نور به د سبق او کار کولو نوم نه اخلي.
د څه شي د کار کولو؟
ما ورته وویل چې خان کاکا زړه مې دی د ماشومانو معلمه شم. داسې راته سور شین شو چې نږدې مری نه نیولې وم.
ښه نو څه یې ویل؟
راته غوسه شو ویل چې بیا نه د سبق نوم اخلي او نه د وظیفې.
زه خیر دی دا هر څه به وشي خو په حوصله. د چای شولو په وخت کې لږ مسکه مسکه شه، که ګړه او یا بوره پکې کمه وي چای به خوږ راشي. څنګه راته ګورې؟ هله ورځه که نه، تر هغو به مې ستا د معلمې لپاره نوی فکر هم سرته راشي.
زرسا حالا
سری مرسل دیر ظالمه ای
ولی
ات کری او سولنی دیم را چه ولی دی بیا غایی چه ولی
دا خو مانه دی در چه ولی
زمان مور بلا قبر نرا باسی دلوی اغی برا چه ولی
نه نه په مړو غریبانو تومت مه وایه. دا خو هغه څه نومېږي قانون، قانون در اچولی دي. اوس پوه شوې زلزلې؟
افسرې مرسل اوس بندي زمری پورې خانده، خدای په لاس درکړې یم.
زلزلې خاندم نه، خو اوسې دا ته یې چې زولنې او هتکړۍ بولې. دا نه زولنې دي نه هتکړۍ، دا ستا خپل عملونه دي.
اونو اوس دا خبرې راته کوه، وای پردی غم نیم اختر وي.
ای زلزلې، ارمان چې ته دومره ښه ښځه وای چې په پردي غم پوهېدی. ستا د لاسه خو له ډېرو کورنیو نه اخترونه ورک دي، د ډېرو د ځیګر ټوټې دې تختولي دي.
د اوس کوم ځای ته راوستې یم؟ ولې مې سترګې نه خلاصوي؟ زړه مې پتنګ شو.
لږ حوصله وکړه، سترګې به دې ورو ورو خلاصې کړم. په دې به مو پوهېږي چې دا کوم ځای دی.
زارۍ درته کوم، سترګې مې خلاصې کړه.
سترګې دې داسې زر خو نه خلاصوم، ته صبر چې دا دروازه خلاصه کړم. ماشومانو آزادی مو مبارک شه. دا مخې چې په کڅوړه کې پټ دی دا ظالمه زلزله ده، او زه ستاسو خواخوږی افسر مرسل یم.
افسر مرسل دې ژوندی وي.
ژوندی دې وي افسر مرسل.
وطن ټول ماشومان دې خوشحاله او آزاد وي.
ته صبر چې دا کڅوړه دې له مخه او سترګې لرې کړم.
خدایه تباه شوې زلزلې.
زلزلې په غړلو سترګې وګوره، اوس خو به منې چې تا د وطن له دې ماشومو پرښتو سره ظلم کړی و. وایا ولې چوپ یې؟
زهره لوری تو ورشه څه نور چارماغم راوړه.
خدا پلاره دا دې پمنده
کې نه. زهره ته صبر چې تا ته مې شي راوړې دي. دا را در وای خلا.
واه واه ژوندې اوسې زر لختې، د نقاشي څومره ښکلي او رنګه قلمونه دې راته راوړې دي.
مخکې هم څه کتابونه او قلمونه درته رالیږلي وو.
کور یې ودان.
هغه خو مې ځکه درته رالیږل چې ته لا ماشومه وې، د کتابونو او قلمونو سره دې مینه وه.
زهرې لورې، هغه ماشومه چې وې او قلم دې کرلی و، هغه بیا څنګه شو؟
هغه داسې و چې په قلم کې مې رنګ خلاص شو، بیا مې په خاوره کې وکره.
ښه، بیا؟
بیا به مې هره ورځ اوبه ورکولې چې د قلمونو بوټی به راشین شي، لویه ونه به شي او قلمونه به راته ونیسي.
خو تر ننه به لویه ونه شوې نه وي که څنګه؟
ونه خو نه شوه. وی رښتیا، خو بیا مې ډېر ښکلی خوب ولید.
ښه ښه درېده، وایه څنګه خوب؟
ته لږ صبر، هلته په صندوق کې مې ایښی دی چې درته یې راوړم.
ماما، دا لور خو به دې لیونۍ شوې نه وي؟
نه، ولې به لیونۍ وي؟ هغه ده راغله او خپل خوب مې له ځانه سره راوړه.
دا دې وګوره زر لختې یمه، له خپل خوب نه مې داسې تصویر اخیستی دی.
ترکه
واو نام خدای دا څومره کلی ونه دې رسم کړی ده. دې خو په رښتیا د څانګو په ځای قلمونه نیولی دي.
زر لخت خورځې تورته ګوره، د هر قلم نوکې ته په مخ کې پاڼه شنه شوې ده.
په ځینو پاڼو کې د الفبې توري دي، په ځینو کې رنګ په رنګ تصویرونه، او ځینې پاڼې سپینې دي. د نړۍ لوی خلک هم داسې خوبونه ویني، بیا هم داسې خپل خوبونه عملي کوي.
نه پوهیږم چې دا تصویر به څنګه وي، خو ما ته خوند ذکر راکوي چې د ماشومتوب رسامي مې ده.
زه وایم چې دا رسامي به جمیل ته ورکو چې هغه فیسبوک ته پورته کړي، یاداشت به ورسره ولیکي.
صبر چې شیخو خدای دا ته زنګ وهم. اوس نه دې لونه غورځې دلای وهم.
سلام علیکم، زه دې پدمو څه خبرې کوې؟
علیکم سلام، ته وای ښه زه
ته وای ښه خو دې د موسا ګل دی. خوځوتې پات ماشه تا شغال هانڅه کوي چې انګولاوي په ټلیفون کې راځي، واسه نه چې د کولنګي چرګ غوندې رانه و نه خوري.
خدای دا ته نه خاد خان د مته وایکا شغالان به نه در نه خوري. زه د بازار نه راپورې پاس ونه ته ختلایم خو
ونه شوې. خو باندې زړه دې پات ماشه د شغالان لډاره اوس ونه ته ختلای.
زړه دې پات ماشه مرا پورې خان د شغالانو نه په ونه نه یم ختلی، له بدې ورځې نه ونې ته ختلی یم.
څه شي بده ورځ؟
د خان صاحب دلاور خان په چا پور ورته وای ښه، بیا یې زه ښار ته په پور پسې را ولېږلم.
په
توتانو وخوت، د خان صاحب د پور پیسې مې راوړې چې په لاره کې موټر خراب شو ته وای ښه، بیا په ما ناوخته شوه ته وای ښه.
چې په تا ناوخته شوه نو زړه دې بدمشه، بیا ونې ته ولې وختلې؟
خدای دادا ونې ته ځکه وختلم چې جیبونه مې له پیسو نه ډک دي ته وای ښه، او زه په دښته کې پاتې یم. ما وې هسې نه غله به پیسې رانه ووایي.
ښانو د پدمشه دا وایه چې زه څه خدمت کولای شم؟
ته به داسې وکړې چې اوس خو شپه ده، له خیره سبا به ټکټر راپسې راولې چې لغله نه مې په سلامت کلي ته در ورسوې. او بله دا چې اوس یو بل چلم راوښیه ته وای ښه.
بل د څه شي چل؟
که د شپې مې خوب یوسي له ونې نه به لاندې ولوېږم، دا څنګه وکړم؟
دا نو په وړیا نه کېږي زړه دې بدمشه، لږ به ټوخېږې او په جب به دې هم لاس وایې. داسې نه
دا دی، اوس هم وټوخېدم او هم په جیب لاس ووهه. بل وخت ټوخېدل او جیب لاس وهل دې نه منم، پوز وې ته وای ښه.
زه خیر دی، بیا به سره جوړ شو. اوس داسې وکړه چې په یوه کمپله کې ځان راتاو کړه، او بیا له یوې غټې څانګې ځان ښه کلک په لنګۍ وتړه. که خوب دې هم یوسي لاندې به نه رالویږي. د خدای په امان.
ته غوږ ونیسه خدای دادا، د خوب تلیفون بند که.
بلې درنو اوریدونکو السلام علیکم، تاسې د یو کلی زرغګون ډرامې 215مې برخې ته غوږوست. اوس مو د دغې ډرامې اړوند روان دغه بحث ته زه یوسف ځدران او تخنیکي همکار عبیدالله عبید هرکلی کوو. درنو اوریدونکو نن په دې در سره غږیږو چې ستاسې په اند کومې ټولنیزې ستونزې دي چې زموږ د ډاډمن او آرام ژوند مخه نیسي، په داسې حال کې چې دا ستونزې د یوې سیمې له بلې هغې سره توپیر لري. خو تاسې کولی شئ د خپلو ټولنیزو ستونزو په اړه چې ستاسې ژوند ګواښي او درته خطر جوړوي موږ ته ووایئ. ستاسې پیغام پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمیره مونږ ته را رسیږي. دا شمیره ستاسې غږونه په اتومات ډول ثبتوي. پام دې موضوع دلته د دې اونۍ له میلمه او ټولنیزو چارو له کارپو صفي الله عمر خیل سره هم غږیږو چې له نیکمرغه سټوډیو ته تشریف راوړی. عمر خیل صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی. ستړي مننه. ډېره مننه درنو اوریدونکو. د دې تر څنګ تاسې کولی شئ مخامخ هم ځینې اړیکې راسره ونیسئ. زموږ د مخامخ اړیکو لپاره کولی شئ 0 99 203 545 او 0 92 225 شمیرې در سره نوټ کړئ. په همدې موضوع ستاسې نظر اخلو. که پوښتنه لرئ هغه په پیل کې. عمر خیل صاحب، که تاسو ته راشو، اصلا دا ستونزې طبعاً د هرې سیمې ښارونو یو بل سره توپیر لري، خو هم عمده کومې ټولنیزې ستونزې دي چې هغه د افغانانو ژوند ګواښي او له خطر سره مخ کوي؟
مننه کورودان. په ټولنه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکوله، هره ټولنه متفاوتې ستونزې لري، خو هغه ستونزې چې په عام شکل سره تهدیدونه یا په ټولنه کې نارامه ژوند، بلاخره د خلکو ژوند نارامه کوي، دا څو مشخصې ستونزې دي. یو په ټولنه کې، زموږ په ټولنه کې د سواد کموالی هغه ستونزه ده چې د ټولنې د ژوند په بیلابیلو برخو باندې اثرات لري. کله چې په ټولنه کې د سواد کچه څومره ټیټه وي، هماغومره ټولنه له کړکېچ او ستونزو سره مخامخ ده. دوهمه مسله په ټولنه کې د کمزور اقتصاد مسله ده. هر هغه ټولنه چې هغه کمزور اقتصاد ولري، کاروبار ونه لري او بلاخره یو عاید ونه لري، دغه ټولنه هم په مختلفو برخو کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. بل مهم مسله په ټولنه کې چې د ټولنې ژوند ګډوډوي یا غډاډمن ژوند ګډوډوي، هغه اوزګار یا د مصروفیتونه دي. د ټولنې هغه وګړي چې هغوی یو کسب ولري، حرفوي زده کړې ولري او د دې تر څنګ په نورو برخو کې صنعتي یو مهارت ولري، هغوی کولی شي په ټولنه کې ځان بوخت کړي او د ټولنې نورو غړو ته هم پیغام ورکړي چې بلاخره چې هغوی هم له دین یو څه واخلي. د دې کله چې په ټولنه کې مسلکي کسان نه وي او حرفوي زده کړې موجودې نه وي او د ټولنې وګړي مصروف نه وي، دا په خپل په ټولنه کې یو تشنج رامنځته کوي. خلک بلاخره د ژوند له بیلابیلو ټکرونو سره مخامخ دي. کله انسان تاریخ ته وګوري، انسان همیشه لرغونی زمانی یا پیړیو پیړیو را پدې خو په د هرې ستونزې د راپکولو لپاره مختلف تلاشونه کوي. دلته هم په ټولنه کې کله چې د ټولنې وګړي له ستونزې سره مخامخ شي، دوی د خپل ستونزو د حلولو لپاره یو هڅه کوي، یو تلاش کوي، یا په قانوني یا په غیر قانوني شکل غواړي چې هغه خپل احتیاجات پوره کړي. نو په همدې اثر دوی له قانون سره په ټکر کې کیږي په ځینو مواردو کې، او د ټولنه کې یو ستونزه یو بحران رامنځته کوي. دغه عمده عاملونه دي چې د ټولنې ستونزې زیاتولی شي.
دا په ټوله کې هغه موضوعات چې تاسو ورته اشاره وکړه، ناپوهي، بېوزلي، بیکاری، دا موضوع بیا یو خو دا چې ټوله ټولنه له ستونزو سره مخ کوي، دلته هغه خلک چې ورسره مخ دي، دا غوینه یو استفاده چې په ډرامه کې هم یو ډول اشاره ورته شوې وه، غله ډېریږي، غیر قانوني کړنې ترسره کیږي. تاسو ورته وویلې په ټوله کې بیا مخنیوی څنګه کېدلی شي دغو موضوعاتو؟
هر هغه ټولنه یعنی کولای شي چې ځان له د بحران څخه وباسي، خو د دې یوازینۍ لار دا ده چې موږ په ټولنه کې د عامه پوهاوي کچه لوړه کړو. کله چې په ټولنه کې د عامه پوهاوي کچه لوړه سوله، ټولنه په خپله کولای شي چې خپل مشکل په خپله حل کړي. بل مهمه مسله دا ده چې موږ وکولای شو چې په ټولنه کې د سواد او د زده کړې ظرفیتونه لوړ کړو، هغه منابع او هغه امکانات برابر کړو چې د ټولنې وګړي لږ تر لږه د سواد زده کړې لپاره، د تعلیم لپاره او بلاخره د یو نوي فکر د رامنځته کېدو لپاره دوی ته انګیزه
ورکړي. اوریدونکي له کومو ټولنیزو ستونزو سره مخ دي، دوی هم راته غږیز پیغامونه پریښي دي. 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمیرې ته ځو چې دوی څه وایي.
یو کلی زغونه درانه سلامونه ونې کیلې وایي. تاسو دا درامه کې ویل چې د ستونزه د امنیت لګان یا د چی شي مخه دي، نو وایي چې هغه چی شي ده، هغه نامي ده. که نامي و نو ستونزه به همیشه وي، او که امنیت نو ستونزه به نه، هر څوک به هر کار ته رسیدګي وکړي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه بشیر احمد حریان د کندهار راځم. د کندهار څخه د ازادي راډیو سره ستماس کوم. زه خپل د ټول چو پلان يم په 10000 افغانۍ د موټروان په هیڅ کار کوم. تاسو باور وکړئ چې په دغه معاش مینیمه گزاره هم نکېږي. یار لس کال نه پرسته چې د ماجر اکتوبر استون شویم، نه خپل کور نه پیدا کی او نه می اقتصادي وضع سم شو. زه شخصا د رئیس جمهور سره محمد اشرف غنی څخه داخله کوم. موږ یو غم خوري.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه د دې ولسوالۍ څخه خبر در سره کوم ما د ټول چارواکو ته دا هیله ده چې دوی دا عملیاتونه جزا نه کوي د تورو چپاول کې خلک ډېر په تکلیف کې سره په دا بمبارو چې ملکیان شهیدانېږي په ډېره درناوي
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. ناامنی، کمزوری اقتصاد، عملیات، نشئی توکي د اوریدونکو هغه پیغامونه وو چې دوی په وینا د دوی ژوند یې له خطر سره مخ کړی دی او ژوند یې ګواښي. اما د چ نور اوریدونکو په دې اړه څه وایي یو ځل بیا غږ ثبتونکي ماشین شمیره ورته وایم: 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره ستاسو ستونزې تر موږ رارسوي. دا چې تاسو له کومو ستونزې ځورېږئ. اما یو ځل لغمان ته ځو چې هلته مخامخ یو اوریدونکی را سره پلان کې دی. خبرونه ته په خیر ستړي مشئ. مهرباني.
سلامونه احترامات تاسو ته ویا د ازادي راډیو ټولو خو ګوردونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. غورور می خیر اوسې. ډیره مهرباني. کوم ستونزې دي چې ژوند مو ګواخي ستاسو په نظر اغلاوي ډیریږي او نور مشکلات ایجادوي؟
خوشاله ډیره زیاته مننه. او مخکې د ترجې د لغمان نه په تماس کې ما تل نه ازادي راډیو سره اړیکې نیولې دي. نو زه به وایم چې ستدي خو یوازینی څنګه چې زموږ په هیواد کې دا او په زموږ په ولایت کې دا هغه امنیت نشتون ده. اوس که چېرته زموږ په کلي کې او زموږ په ساحه کې امنیت شتون ولري، هلته امنیتي ځواکونه شتون ولري، صحیح ده، هلته غلا نه کېږي، هلته قتل نه کېږي،
حالت کوم بلکار د سناوړه کار سرته نه رسیدي. اما تاسو پاند دغه موضوع چې دولت ته راځي کیږي، خپل خلک معلومات ولري، اسلامي لارښوونې په پام کې ونیسي، ټول موضوعات بیرته مغه ته راځي کیږي. فکر نه کوئ دلته خلک یو ډول غیر عادلانه چلند کوي یا دوی پونه دي ناپوانه اقدامات کوي؟
او بالکل دا خبرم در سره منم. خو څنګه د دولت نم زمون ګیله راځي کنه چې دولت به د کار زمينه نه مسايده وي؟ تاسو ګورئ زیاتره ځوانان زمونږ د دې هواد نو اوس د امریکایم د شوشه پیدا کړی دا د بیومیټریک سیستم. تاسو ګورئ چې دې ته پرمختللی سیستم دا هغه څوک چې ملي اردو ته او ملي کلو ته یا نور ځواکونو ته تللی اوسېږي، چوکر تللی اوسېږي، چې ورځ همالته تېر کړي والته دا د بیومیټریک کېږي، نو بیا په هند کې نشي کولی چې دا لاړ شي د دولت سره یو ځای شي او خپله وظیفه په ښه شکل سره سرته ورسوي. په ډېر ځایونو کې داسې مشکلات
شته. خپرونې وخت کم دی. خیر اوسې. تاسو ویلې نامنی و هغه ستونزه ده چې تاسو ته ستونزې ایجاد کړي دي. بل اردونکو ته ورزو خپرونې ته بخیر راغلی ستړي مشئ. ها بلې پاړې کې کې را سره لطفاً خبرې وکړي. سسو اړیکه را سره وصل ده، خبرې کوي. ها
شمیرې اوس بلې تو خیم د زابل ولایت.
او تو خې سپ ډېر زیات بخیر راغلی. مخکې مو اړیکه وصل ده لا بخیر راغلی بیرته. مهرباني تاسو نظر اورو تو خې سپ.
ا زمو نظر خدا د سې رښتیا هم مفتي کاری ده دا هم وختیا خاصه تن د زابل په ولایت کې امنیت هم خراب ده. نو یو څوک چې بیکار سی هغه خامخا و غیر جایز کارو ته لاس اچي، هغه خامخا غلاوي کوي، خلک زغري په کوټو کې بے ځایه مجلسونه کوي. نو یو لوی مشکل ده.
نو دا دلیل نو تاسو ولې چې حتمن دا کار کوي دا دلیل فکر کوي چې خلک بدر سره ډیر موافقه وي؟ ځکه چې دلته کې اسلامي لارښوونې، قوانین او ټولنیز اخلاق دا په پام کې نیول کیږي، خو دا خو ډیر لوی انحراف دی د دوه ټولو څخه.
انحراف خو بالکل دغه خو د خلکو نیمګړتیا ده. یو څوک چې د خدای تعالی قوانین او قانون، اساسي قانون، ګوره زموږ قانون یوازې شرعي قانون یعنی قرآن کریم د سیدا څوک پر ځان تطبیق کړي، او په دنیا کې نور زموږ حکومتي قانون د اساسي قانون ده هم دا دواړه که څوک پر ځان تطبیق کړي به دې کې یو مشکل شي. خو موږ د دې قوانینو برداشت نه ده کړی، موږ هغه قبول کړي په خوله دي مګر عملي مو نه دي قبول کړي. نو له محترم میلمانو څخه مې دا پوښتنه ده، تا ته یو تخنیکي پیشنهاد هم ورسته لرم، زما اړیکه مه کاټوه چې د دې حق په ستونزې د حق څه ډول نظر لري چې موږ څنګه چلند وکړو. هغه زما پیشنهاد تا ته دا ده زران صاحب چې اوس نور هوارې ډېرې سړې دي، دلته واورې وشان دي، ازادي راډیو باید دپاره د هوا حالات هم خپاره کړي، د نور کله په څېر
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم
السلام. زان معرفی کړه کوم زین داډی کینو لورور.
اوریدونکو هم څو مهم مسائلو ته اشاره درلودلې. دوی معمولا پر امنیت باندې زیات تمرکز کاوه، خو مونږ باید د خپل بحث اړخ داسې راوګرځو چې زموږ ټولنه له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ ده، او بل اخره همدغه ننګونې ستونزې چې په ټولنه کې هرج مرج او تشنج یا اړودوړ
رامنځته کوي،
او هر هغه ټولنه چې په خپل د خپل ستونزو د حل لپاره سر راټول شي، په دې فکر وکړي، او بل اخره د دغه حالت د بدلون لپاره په خپل اقدام وکړي، دا ټولنې بریالي دي. هر هغه ټولنه چې په دې فکر کې چې د دوی د بدلون لپاره به یو په خپل یو کار کوي، دا ناممکنه ده. ځکه الله تعالی په قران کریم کې هم دې اشاره کړې ده چې تاسو تر څو خپل حالت بدل نه کړئ، الله تعالی دې تاسو حالت نه بدلی، یعنی مفهوم دا ده. اوس مهم مسله دا ده چې ولې په ټولنه کې دغه ستونزې را ایجادېږي او څنګه باید دا حل شي. مهمه مسله دا ده چې زموږ د ټولنې وګړي باید کسب زده کړي. کسب او حرفوي زده کړې په ټولنه کې یو مصرفیت رامنځته کوي، او بالاخره هر هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي هغه له غستونځونه ځان باسي. بل مهمه مسله دا ده چې تعلیم ته باید موږ مخه کړو. تعلیم چې دا زموږ ذهنونه پراخوي، زموږ د ټولنه کې د سیالانو سیال کوي، او په ټولنه کې هغه اجتماعي عدالت رامنځته کوي. بل مهمه مسله دا چې په ځان کې هر ډول مهارت چې د ټولنې او وګړي ولري هغه ته بالاخره پراخوالی ورکړي، هغه ته زیاتوالی ورکړي. کله چې موږ په ټولنه کې په هر فرد په ځان کې یو مهارت پیدا کړه، هغه په ټولنه کې یا په ننني تجارتي مارکیټ کې هغه یو بیا پیدا کړي، یو ارزښت پیدا کړي، بل اخره د ټولنې دغه وګړي چې دي د خپل ارزښت په درلودو سره له نورو تهدیدونو نه بل اخره خلاصيږي. بل مهمه مسله دا ده چې د مسجد ملا امامان د عامه پوهاوي په برخه کې زیات مسولیت لري، او همدا ډول د پوهنې کارکونکي چې معلمین دي، ښوونکي دي، دوی کولای شي چې د ټولنې د ذهنیت د پراخوالي لپاره او یا د ټولنې د نه دي خو جوړېدو لپاره اقدام وکړي. دغه مسایل دي چې مونږ کولای سو خپل ټولنه په خپل جوړ کړو. داسې نه کیږي چې مونږ په وسنی حالت کې څنګه چې روان یو، څنګه چې مزل کوو، او څنګه چې لستونزو سره مخامخ یو، په دې باندې یوازې تمرکز هم په دې باندې چې زموږ ستونزې په خپل حل کیږي.
بل اخر ټولنه د دوه ستونزو سره مخ ده. فرضاً په یو کلی کې چې کاډیر په لور پروتو سیمو کې راوځي، خو دا مشکلات شته. نو هغه کلی څه کولای شي؟ فرضاً تغلا کیږي، تلته نشي مواد استعمالېږي، تلته غیر اخلاقي کارونه کیږي، هغه کلی رول څه شي؟
همدا کلی چې د څو کورونو مجموعه ده، هر کور باید په خپل ځان جوړ کړي، کلی په خپل ځان جوړ کړي، بالاخره قریه، ولایت، او همداسې د ټولنې نورې برخې. یو کلی کولی شي د خپل ژوند د تأمین په برخه کې ډیر مؤثر رول ولوبوي، او د مثال نورو د کلیو لپاره شي. د مثال په ډول دوی که په کلی کې د یو جرګه ولري، د تعلیم په برخه کې دوی یو پرېکړه ولري، د خپل امنیت په برخه کې یو پرېکړه ولري، د خپل سیاسي بصیرت یا بالاخره د عامه پوهاوي لپاره دوی په خپلو ماشومانو باندې درس وایي، تعلیم وکوي، دغه کلی به پټمور کولو کې ونه مناسب
د دغه ستونزو څول سيزه وته دلته د خلکو ترمنز باور نشته چې د سي اقدامات نه کی کولې
څو مسائل دي یو خدای دا چې پټوله کې تیر انقلاب یا د نامنه یو د ټولنې هغه جوړښتونه وځپل ترڅو چې ژوند د سي سره کې وته اډو کې څوک خپل ځای ته بیرته هغه تقرر نسی دغه دردونه وي د ټولنې د خګوالي لپاره یوازینی حل لار دا ده چې ټولنه په خپل باندې داسې اقدام وکړي چې معمولا په سواد او زده کړو باندې حرفوي زده کړو باندې او په تعلیم باندې تمرکز وکړي دغه یوازینی حل لار د ټولنې همدا کېدای شي چې ترڅو دوی مصرفیت پیدا کړي په ټولنه کې او بل اخر د لاسراوړونو لپاره پرمختګ لپاره
ډیر مننه خیر سید رنوردن کول تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي د ټولنیزو چارو کار په صفی الله عمر خیل زمونږ سره په دغه موضوع نظر شریکو درنوردن کو کستاسو نظرونه وړاندیزونه په دې برخه کې لا هم پاتې وي کولای شئ 0 و 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمیرې ته راته